السلام علیکم. د ازادي راډیو خبري مجلې ته مو زه فریبا ظاهر یو ځل بیا هرکلی کوم. د افغانستان د نوي حکومت اجرایوي مشر عبدالله رسما نن خپله دنده پیل کړه. په دې خبرونه کې دا هم اوري چې نوي افغان ولسمشر د کابل بانک د دوسیو د بیا څېړنې په اړه یو فرمان ورکړی. د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په تړاو نور راپورونه هم لرو، خو لومړی فرشتې جلالزي ته ور ورکوو چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واوروي.
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت اجرایوي مشر نن رسمن خپل کار پیل کړ. د پاکستان د جمهور رئیس د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو او د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک هرکلی وکړ. او د امریکا د متحدو ایالاتو د دفاع د وزارت ویاند وایي دا باید په یاد وساتل شي چې په سوریه او عراق کې د امریکا عملیات د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد دي. پر خبر نو اوري. په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت اجرایوي مشر نن رسمن کار پیل کړ. عبدالله نن وویل چې د ملي وحدت په حکومت کې به د پوځي او ملکی چارو د اصلاح او ودې لپاره جدي هڅې وکړي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د نوي حکومت د اجرایوي مشر په توګه د خدمت لوړه کړې ده. د پاکستان د ولسمشر د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز نن په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت جوړېدل او د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک هرکلی کړی. عزیز له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل
زمکو ماهرین کې هغه دا وایي د دې باندې ضرورت او بولې چې د افغانستان فوجونو ته د ټریننګ هم ضرورت دی او خاص طور ته ایریل کور ضرورت دی. افغانستان خپل ایئر فورس مضبوط شي نو هغه پورې د دې ایئر کور پکار دی.
سرتاج عزیز وویل دوی به چاته اجازه ورنکړي چې د پاکستان له خاورې د بل هیواد پر ضد کار واخلي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی احمدی نن امر کړی چې په کابل بانک کې د مالی فساد په اړه لسره چیرنې وشي. د لوی څارنوالۍ ویان نن ازادي راډیو ته وویل چې په کابل بانک کې د اداري فساد د چیرنې لپاره یو هیئت ټاکل شوی چې اسناد راغونډ کړي او مسأله د کابل د استیناف محکمې ته راجع کړي. د افغانستان د چارو اداره وایي ستري محکمې او لوی څارنوالۍ ته دغه مسلې د بیا کتنې او تحقیق مسولیت سپارل شوی دی. د دې ادارې ویان نن ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د چارو د ادارې ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو چارو او مالیه وزارتونو او د افغانستان بانک د سپارښتنه سوې ده چې له ډیپلوماتیکو لارو له نورو هیوادونو سره په تماس کې سي او هغه کسانو ته چې له افغانستانه یې بهر پیسې لېږدولي بیرته یې مسترد کړي. نن سهار د دیمزنګ او ترخیلو پر سرک انتحاري حمله وشوې. د ملي دفاع وزارت وایي چې په حملو کې د ملي اردو او تن عسكر وژل شوي او د دوو ملکی کسانو په شمول ولستنه زخمیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي صدیق صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل
سندوار حمله د توریستان له خوا چې په وسایط کې انفجاري توکي پر ځای کړی او د ترسره شوی په دوه ساحو کې عین هدف د ملي اردو وسایط ول.
او په کندوز کې نن لسهاو خبريالانو مظاهره وکړه. په دې ولایت کې پر دوه خبريالانو د والي د ساتونکو حمله وغندله. رپورټونه وایي د کندوز د والي ساتونکو پرون دوه خبريالان وهلي دي. مظاهره کوونکو وویل چې د کندوز والي باید له خبريالانو معذرت وغواړي او تر راتلونکو لسو ورځو یې د کندوز د والي د دفتر د خبرونو پر خپرولو بندیز لګولی. د کندوز والي تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ناتو تړون مشري نن د ناروې پخوانی صدر اعظم ینس ستولتنبرګ ته وسپارل شو. د ناروې د کارګر ګوند پخوانی مشر ینس ستولتنبرګ به د دنمارکي اندروس فوګ راسموسن پر ځای په داسې حال کې کار پیلوي چې د ناتو تړون له افغانستانه د خپلو زیاتو ځواکونو ایستلو ته تیاری نیسي او په اوکراین کې د بحران له امله له روسیه سره جنجال لري. د بوسنیایي سربانو پخوانی مشر رادوان کراچیچ نن د ملګرو ملتو په محکمه کې ورستای وار له ځانه په دفاعي کې وویل چې د دې محاکمه د ټولو سربانو محاکمه د کراچیچ د سربانو د ادا پر اساس د بوسنیا د سرب جمهوریت ولسمشر و دی له 1902 میلادي کال تر 1915 میلادي کال په بوسنیا کې د کورنۍ جګړې پر مهال په یو لسو جرمونو تورن دی. د سوریه په مرکزی شهر هومس کې نن په دوو چاودنو کې 13 شدې او کچنیان او نارینه وژل شوی دي. د سوریه لپاره د بشري حقوقو د څارنې ادارې چې مرکز یې په لندن کې دی او د هیواد دولتي ټلویزیون ویلي چې چاودنې د یو شوونځي او یو روغتون په وړاندې وشوه. په یو بل خبر کې د امریکا د دفاع د وزارت ویاند سټیون وارن په واشنگتن کې الهورا تلویزیون سره په مرکه کې وویل چې په سوریه او عراق کې د ائتلافي دولتونو د عملیاتو هدف هلته د اسلامي دولت د وسلوال دلی پر ضد دی او د وویل چې په دې برخه کې د ترکیه د هر ډول همکاري هر کلی کوي.
It's important to remember that American airstrikes in Syria
are دوی د ډیره مهمه د چپیا د وساتو چې په سوریه کې د امریکا د هوایی حمله هدف دا دی چې د اسلامي دولت په نوم وسلوال کسان ونک ولای سي چې ملاتړ او مواد راټول کړي ترڅو په عراق کې خپل وسلوال پیاوړي کړي. د اوکراین له ختیځ رپورټونه وایي چې نن په دونیتس کې د بیلتون غوښتونکو په تر کنټرول لاندې سیمه کې لستنه وژل شوې. د رپورټونو پر اساس لږ تر لږه درې تنه نن د یو ښوونځي په انګړ کې د یوې مرمۍ په چاودنه کې ووژل شول. او په هنګ کانګ کې نن هم د دیموکراسي پلویانو اعتراض کوونکو د حکومت د اجرایوي مشر لیونګ چون ینګ د استعفا غوښتنه کوله. مظاهره کوونکي نن لارو ته راوتلي وو او د داسې دیموکراتیکو اصلاحاتو غوښتنه یې وکړه چې د ښاروالۍ په ټاکنو کې د مستقیم ګډون موقع ورکړي.
د ازادي رادیو ده لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل عبدالله د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي مشر په توګه نن خپل دنده رسمي پیل کړه. ولسمشر اشرف غنی احمدي په دې اړه مراسمو کې وویل
سیاست حذف د فرهنگ سیاسی ما باید جایی نداشته باشه. سیاست همگرایی، سیاست پذیرش، سیاست اصلاحات نقاطی است که ملت ما سر از روی اجماع دارد.
ولسمشر احمد سید غلاس په ونوی فرمان کې د کابل بانک د دوسیو د بیا څېړلو غوښتنه کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویاند وایي
د فرمان مطابق په 15 سورز کې هڅې به دا رواني چې دا موضوع کاملا قانوني او همه جانبه مرور شي.
د افغانستان ولسی جرګې ویلې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک باید په دغه هیواد کې دایمي سوله تضمین کړي.
امروز من حیث یک شهروند، من حیث یک زن از ایالات متحده امریکا خواهشمند هستم که پیمان امنیتی تضمین صلح و ثبات دایمی در افغانستان است. باید صلح در افغانستان باید بیاید.
که وقت و نور نړیوال مطالب هم لرو او ریدل ازادي رادیو مېروي را سره ملوسی. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایوي رئیس عبدالله او د هغه مرستیالانو د چهارشنبه پر ورځ خپلې دندې رسمن پیل کړې. ولسمشر اشرف غني احمدزی په دې اړه جوړو سوو مراسمو کې هغوی ته په خپلو کارونو کې د بریا هیله وکړه او ډاډ یې څرګند کړ چې د ملي وحدت حکومت به د افغانستان د پرمختګ لپاره ډېرې هڅې وکړي. په عین حال کې عبدالله وویل چې د ملي وحدت د حکومت په چوکاټ کې به د افغانستان د امنیت، ثبات او ودې لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي. جزئیات د نسیم شفق په راپور کې.
جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی ټینګار وکړ چې د ملي وحدت حکومت به اصلاحات راولي او په دې هیواد کې به د ودی او پرمختګ لپاره کار وکړي. ښاغلی احمدزی د چهارشنبه په ورځ د ملي وحدت د حکومت د اجرایوي رئیس عبدالله د کار د پیلیدو په مراسمو کې څرګند کړه چې افغانان له جګړو او نفاق څخه ستړي شوي او ټول په دې هیواد کې ثبات او له بېوزلۍ نه د وتلو غوښتونکي دي. د ولسمشر احمدزی په خبره د ملي وحدت د حکومت په چوکاټ کې به لازم اصلاحات رامنځته او د افغانستان د پیاوړتیا لپاره به جدي هڅې وشي.
سیاست حذف د فرهنګ سیاسي ما باید جای نداشته باشه.
د حذف سیاست باید زموږ په سیاسي فرهنګ کې ځای ونه لري، بلکې د همپالنې، یو بل منلو او اصلاحاتو سیاست هغه څه دي چې زموږ ملت پرې اجماع لري. دا ملي اجماع به انشاءالله موږ په ټینګ سیاسي اراده بدل کړو.
د ډاکټر عبدالله ترڅنګ د هغه مرستیالانو محمد خان او محمد محقق هم خپلې دندې پیل کړې. په دې اړه جوړ شویو مراسمو کې ګڼ شمېر دولتي چارواکو او قومي مخبرو هم برخه اخیستې وه. د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله وویل چې په افغانستان کې بعد امنیت، ثبات او د ملکی او پوځي ادارو د پیاوړتیا لپاره ډېری هلې ځلې وکړي. هغه څرګنده کړه چې د افغانستان خلک د امنیت ترڅنګ د ښه ژوند کولو حق لري او ژمنه یې وکړه چې د خلکو د دې حق لپاره به خپل هڅو ته دوام ورکوي.
حاکمیت قانون پیاده بکنیم، وعده هایی که به مردم
مش باید قانون حاکمیت او هغه اجمنی چې خلکو سره مکړی عملی او له دولت سره د خلکو اړیکه په واقعي ډول ټینګ کړو. دا د ټولنیز عدالت او برابرۍ پر اساس کولای سو رامنځته کړو او د هر بل څه کولای سي د افغانستان د خلکو د ثبات او ډاډ سبب وګرځي.
ولسمشر احمدزی او ډاکټر عبدالله په انتخاباتو کې مخالفتونو او پر یو بل انتقادونو ته هم اشاره وکړه، خو وی ویل چې اوس په یو ټیم کې ملګری دي او د افغانستان د خلکو د پرمختګ او آرامۍ لپاره به خپل کارونو ته دوام ورکړي. خلک هم هیله لري چې ولسمشر احمدزی او اجرایوي رئیس عبدالله له خپلو کړیو ژمنو سره سم په ګډه له اداري فساد سره ټینګه مبارزه او د افغانستان د پرمختګ او پیاوړتیا لپاره جدي کار وکړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له اوو د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام پر سل اشاریه پنځه څپه هم صافه واضح اورېدلی سي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدزی د کابل بانک د اختلاس د دوسیه د بیا څېړلو امر وکړ او په دې اړه په یو فرمان کې غوښتنه وکړه چې د قضیه باید په شپږو اونیو کې حل سي. د کابل بانک په قضیه کې د پخوانی څېړل سوي دوسیه له مخې یو ویشت کسان له شپږو میاشتو تر پنځو کلونو په بند محکوم سوي دي، خو لوی څارنوالې د ولسمشر له فرمان وروسته ازادي راډیو ته وویل چې یو هیئت د قضیه د دقیقې څېړنې لپاره وټاکه. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدزی د کابل بانک ته دوسیې د بیا راسپړلو امر د یو فرمان له لارې وکړ. ولسمشر وویل د اداري فساد پر ضد دا لومړی ګام دی چې زما حکومت یې اخلي او د کابل بانک دوسیه به په اساسي توګه وڅېړل شي څو خلک خپل حق ترلاسه کړي. د دې فرمان په اړه په ار کې د چارو ادارې او د وزیرانو د شورا ویاند جواد ناجی ازادي راډیو ته وویل
ستر محکمه جمهوریت افغانستان دوباره باید کار بررسی هم شروع کنه.
ستر محکمه باید د کابل بانک د دوسیه کار بیا شروع کړي. لوی څارنوالي باید پرته له ځنډه د سندونو په برخه کې له محکمو سره همکاري وکړي او هغه کسان چې د کابل بانک په قضیه کې لوی څارنوالي متهم ګڼلي په 1500 ورځو کې د هغوی پر ضد دعوا اقامه وکړي. او لوی څارنوالي موظف شوي چې د دې حکم له صدور وروسته په 3 ورځو کې تورن کسان توقیف کړي. د ولسمشر له فرمان سره سم لوی څارنوالي مالی وزارت د بهرنیو چارو وزارت او د افغانستان بانک ته دند سپارل شوې ده چې له ډیپلوماټیکو لارو له بهرنیو هیوادو سره اړیکې ونیسي څو بهر ته د کابل بانک سل شوي پیسې خوندي شي. د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی وای چې د ولسمشر له فرمان وروسته سمدستي ته چیرنې لپاره یو با صلاحیت هیئت وټاکه.
د فرمان مطابق موږ خپل اجراءات کوو او په 15 ورځو کې چې په فرمان کې نیول شوی دی اسی به دا رواني چې دا موضوع او کاملا قانوني او هم جانبه مرور شي. هر شخص چې په دغه موضوع کې دخیل وسی په قانون ته حکم وکي او قانون سره هغه مسول وسی د افغانستان لوی شورا یې غره تحقیق کوي، هغه موضوع بررسی کوي او د افغانستان قضا ته لیږي.
د لوی څارنوالي ویان بصیر عزیزی وای چې د ولسمشر له فرمان وروسته سمدستي ته چیرنې لپاره یو با صلاحیت هیئت وټاکه. کابل بانک په 2010 کال کې حکومت وروسته تر دې په خپل واک کې واخیست چې د نږدې 900 میلیون ډالرو د اختلاس راپورونه خپاره شول او د پیسو نړیوال صندوق تر دې راپورونو وروسته له افغانستان سره د سلګونو میلیون ډالرو پور وزنداوه. د هغه راپور لمخې چې د افغانستان د اداري فساد پر ضد ادارې خپور کړی و، له کابل بانک څخه 801 میلیون ډالر 19 کسانو او کمپنیو ایستلې وې. په دغو کسانو کې چې د پیسو د ایستلو تور پرې پوري شوی و، د کابل بانک د پخواني مشر شیرخان فرنود، د بانک د بل مشر خلیل الله فیروزی او د حامد کرزی او پخواني مرستیال ولسمشر فهیم قسیم ورونه شامل و.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسید ازادي راډیو ته خوښست. لکه خبر از د افغانستان او امریکای ترمنځ د سیشن به پر امنیتي او د فایټرون لاسلیک سو. د افغانستان د ولسی جرګې ځینې غړي د کابل واشنگتن ترمنځ د دغه سند د لاسلیکولو هرکلی وکړ او له دواړو لورو یو غوښتل چې د امنیتي او د فای سند پر موادو عمل وکړي. دوی وایي دا چې دا سند د افغانستان لپاره ډیر مهم دی او افغان حکومت باید ورڅخه ډیره ګټه پورته کړي. خو بل خو د ولسی جرګې یو شمیر غړو له دې سند سره سخت مخالفت وشو او وایي چې دغه سند د افغانستان په ګټه نه دی. په دې اړه نور معلومات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي چې د امنیتي سند له لاسلیک کولو وروسته امریکا باید په دې هېواد کې د دایمي سولې او ثبات د ټینګښت لپاره جدي هڅې وکړي. د ولسی جرګې یو شمېر وکیلانو د چهارشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د دې سند د لاسلیک کولو هرکلی وکړ او ویې ویل چې دواړه لوري باید هڅه وکړي چې دغه سند په سمه توګه عملي کړي. د ولسی جرګې غړي شکیبا هاشمي په دې اړه وویل:
پیمان امنیتي را که ما امروز من حیث یک شهروند من حیث یک
زد یوی افغانی خزی پا توگه دا امریکا لمتحده ایالاتو نغوخته نکام چه امنیتی سند دی پا افغانستان که دایمی سولا چه یوارتیا دا تزمین کلی سولا حتمن ردلون کی دا سولا امنیتی سند پوریار لری من پا افغانستان که سراسری سولا غوالو
امنیت سرتاسری دا افغانستان میخواییم.
دا کابل و واشنگتن ترمنز امنیتی و دفاعی سند دا سه شنبه پور از دولس مشر اشرف خانی احمدی دا ملی امنیت دا سلاکار حنیف اتمر او پا کابل که دا امریکا دا سفیر جیمز کنینگم لخوا لسلیک شو. د یاد سند له مخې ټاکل شوی نږدې لزر امریکایي سرتیری له 2014 میلادي کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او له تروریزم سره د مبارزې لپاره په افغانستان کې پاتې سي. په ولسی جرګه کې د خلکو استازو ویل چې افغان سرتیری لا زیاتې روزنې او تجهیزاتو ته اړتیا لري او د بهرنیو سرتیرو په موجودیت کې به نوي مهارتونه ترلاسه کړي. د دې جرګې غړي نظیف زکی په دې اړه داسې وایي:
د امنیتي او دفاعي سند لاسلیک د افغانستان د خلکو لپاره یو زیری دی. خدای دې وکړي چې د دې سند په لاسلیک سره د افغانستان د خلکو په سیاسي اقتصادي ژوند کې بدلون راشي.
په عین حال کې د ولسی جرګې یو شمېر نورو غړیو بیا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي سند له لاسلیک کولو سره مخالفت وکړ. د افغانستان ولسمشر اشرف غني احمدي تیره ورځ له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند له لاسلیک کولو وروسته وویل چې دغه سند د افغانستان سیمی او نړی د ثبات لپاره زیات مهم ده.
و موریدل چې لازم مخالفتونو سره سره د افغانستان ولسی جرګه وایي چې له امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون به د افغانستان په ګټه وي او هر کله وکړ. خو په دې اړه په خپل عام افغانان څه نظر لري؟ راځو ته دې په شخونو کې واورو.
ستاسو له پیغامونو نه
دمانو محمد رفیق ترخیم سینه تړون به ان شاء الله ملي تړون یې ټول ملت پنا پوی دی افغانانو پنا پوی ان شاء الله تعالی امید ورته لرو چې موږ باندې د خارجي د بیرونه تعرضونه بند سي خپل داخل کې موږ ځان وځ آرام سي او قانون حاکمیت پیدا کی نو پته کې باندې موږ خګنو ان شاء الله تعالی.
دا سودای بجان زدن د بخړول او ماینی ول دی ولا کای جوړ کی په خدای کای جوړه قسم د نشانی د ایتا رادیو ا دماغ د نشانی کچیر امریکا غو و غوړی کنه چم دانن امنیت افغانستان تراشی ولا ک بیا فایرور
د ټول افغانستان خلک د پاره چې د لاسلیک هم وشو او رئیس جمهور هم معلوم شو په دې چې د ډیر خوشی زید خلک ته چې د دوی سرنوشت معلوم شو.
دا چې زمونږ نوی ولسمشر د امریکا متحده ایالاتو سره امنیتی تړون لاسلیک کړ د دې کار مونږ ننګ کوو د دې ملاتړ کوو دا یو ډیر ښه کار دی. دا چې اوس افغانستان په ډیرو حساسو شرایطو کې دی او د زمونږ د کمزورۍ نه زمونږ ګاونډیان بد استفاده کوي نو موږ قوي اردو قوي پولیسو امنیتي ځواکونو ته ضرورت لرو ترڅو دوی د خپلو ګاونډیانو څخه په حفاظت کې شي. نو دغه امنیتي تړون په واسطه مونږ کولای شو چې د نړیوالو دوستانو څخه وسلې او نور امنیتي مرستې ترلاسه کړو نو دا زمونږ د هیواد لپاره ډیر زیات مهم دی.
امنیتی تړون چې دی دا ډېر یو ښه کار په ځای کار وشو کار دا و چې دا مخکې نه دا امنیتي تړون شوی وی دا به نو که دا امنیتي تړون تر مخکې شوی وی نو دغه ناخوالې چې زموږ په ملک کې اوس روانې دا به نه وی چې دې امنیتي تړون سره به زموږ په ملک کې ثبات راشي امنیت به راشي.
سی ازادي راډیو ته غوښست د امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون په اړه مو د افغانانو نظر ورته خو وس د امریکا کانګرس ته وایي. د امریکا د کانګرس غړو د افغانستان او امریکا د امنیتی موافقې د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. دوی په عین حال کې د ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو پر پلان بیا کتنه وکړي. د امنیتی موافقې لاسلیک له روان کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر امریکایي روزونکو پوځیانو پاتې کېدو ته لاره ورکړه خو ولسمشر اوباما غواړي چې خپل ټول محارب پوځیان د سږ کال تر پایه وباسي او نور هم په دوو کلونو کې خپل واته ور وغواړي. اسمت سروان د دې موضوع تفصیل اوروي.
یو جکپوری امریکایی سناتور د دغه هیواد له ولسمشر باراک اوباما څخه وغوښتل چې له افغانستان د پوځیانو د ایستلو پلان بیرته واخلي. سناتور لینسی ګراهم خبرداری ورکړ چې که ولسمشر اوباما له افغانستان د ټولو پوځیانو د ایستلو له پلانه تیر نشي، هغه څه به په افغانستان کې پیښ شي چې په عراق کې وشول. پرون د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي موافقه لاسلیک شوه. له دې موافقې سره سم به له 8000 امریکایي پوځیانو څخه چې اوس په افغانستان کې شته، نږدې 9800 له 2014 وروسته په افغانستان کې پاتې کیږي. د 2015 میلادي کال په پای کې به د دغو پوځیانو نیمایي ووزي او نږدې 4900 به پاتې شي، او دا پوځیان به د افغانستان په دوو سیمو کې میشت وي، یو مرکز کابل او بل بګرام. د ولسمشر باراک اوباما په وینا د 2014 میلادي کال په پای کې به ټول امریکایي پوځیان ووسی، او یوازې به دومره امریکایي عسکر پاتې شي چې په کابل کې د امریکا سفارت وساتي. د دې خبرې معنا دا ده چې د 2014 میلادي کال په پیل کې به په افغانستان کې شاوخوا 1000 امریکایي پوځیان موجود وي. د ډیموکرات ګوند غړي او د امریکا په مشرانو جرګه کې د جنوبي کارولینا استازي سناتور لینسی ګراهم د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقې له لاسلیک کېدو وروسته فاکس نیوز رادیو ته د امنیتي موافقې د لاسلیک کېدو په اړه وویل: دا ښه موافقه ده. موږ په بهرنیو هیوادونو کې خپل پوځیان له قانوني مسؤلیته پرته نه شو پرېښودی. د قواو د موقف موافقه به هغوی د افغانستان په محکمو کې له محاکمه کېدو وساتي. موږ به د تعدیب او سزا له ستونزو سره نه مخامخ کېږو. دا دوی ته قانوني خوندیتوب برابروي چې په افغانستان کې دننه په اغیزمن ډول عملیات وکړي. دا یو لوی انکشاف دی. آفرین دی وی په ولسمشر غني. دی به د امریکا د متحده ایالاتونو ډېر ښه متحد وي. کرزی په ناورین بدل شوی و. امریکایي پوځیان د جرم په صورت کې د امریکایانو له لوري محاکمه کیږي. امریکا په نورو هیوادونو کې هم ورته قراردادونه لري. له بلې خوا د امریکا د مشرانو جرګې د وسلوالو خدماتو د کمیټې رئیس کارل لیوین د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقې د لاسلیک کېدو هرکلی وکړ. وی ویل دا موافقه زموږ له افغان متحدانو سره د دوی د هیواد د راتلونکي د خوندي کولو په خاطر د وړاندې تاک یو پوخ بنسټ دی. افغانستان په خپله او د غراز زموږ او د نړیوالي ټولنې په مرسته د دې اونۍ د تاریخي سولې ځواکلش په شمول لوی ګامونه اخیستي دي. په 2013 او 2012 میلادي کلونو کې تر 1,00,000 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیرول، خو اوس په افغانستان کې د ټولو امریکایي پوځیانو شمیر 8,000 ته رسیږي.
بلخوا ځینې امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د عراق وضعیت امریکایان وهڅول چې له افغانستان سره د امنیتي همکاریو سند لاسلیک کړي، خو ځینې نور بیا وایي چې امریکایانو له پیله غوښتل چې له افغانانو سره دا تړون وکړي، او د همدې لپاره یې نږدې یو کال انتظار ورته وکړ. د موضوع تفصیل له احمد شیبه راوړو.
د اسوسییټډ پرس اژانس په باور امریکایي او افغان چارواکو امنیتي تړون په دې هدف لاسلیک کړ چې افغانستان د عراق په څیر نشي چې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته پکې ګډوډي پیدا شوه. د دوشنبه پورس چې کله په کابل کې امنیتي تړون لاسلیک شو، نو تر هغه وروسته د امریکا ولسمشر دا تړون له القاعده سره په جګړه کې مهم وباله او ټینګار وکړ. که چیرته ورته تړون له عراق سره لاسلیک کړی وو، نو د اسلامي دولت د وسلوالو په مخنیوي کې به ډیر مؤثر نه وای. امریکایي ځواکونه د 2014 کال په اخیره کې د هغه تړون له مخې له عراق ووتل چې د امریکا پخواني ولسمشر جورج دبليو بوش لاسلیک کړی وو. له عراق سره د نوي امنیتي تړون پر سر روسه تر هغه موافقه ونه شوه چې د عراق پارلمان امریکایي ځواکونو ته د قضایي مسؤلیت له ورکولو ډډه وکړه. امریکایانو غوښتل که د دوی پوځیان قانوني سرغړونه کوي، نو هغوی دې د عراق د محکمو پر ځای د امریکا په محکمو کې محاکمه شي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی سلاکار ولی ناصر وای چې له عراق د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته چې کومې شخړې په دغه هیواد کې پیدا شوې، هغوی امریکایان دې ته وهڅول چې په افغانستان کې پاتې شي. ولی ناصر چې اوس د جانز هاپکنز د نړیوالو مطالعاتو د مرکز مشر دی، وایي د عراق له پیښو وروسته داسې انګیزه پیدا شوه چې افغانستان د اسلامي دولت د وسلوالو په څیر بحران سره مخامخ نشي. اسوسییټډ پرس اژانس لیکي د اسلامي دولت د ډلې له رامنځته کېدو مخکې هم سپینې ماڼۍ داسې هڅې کولې چې له افغانانو سره د امنیتي تړون په برخه کې یوې موافقې ته ورسیږي، او په همدې لړ کې افغان لوري ته خبرداری ورکړی و که چیرته د 2014 کال تر پایه دغه تړون لاسلیک نشي، نو امریکا به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو کله چې کال ختم شو، سپینې ماڼۍ دغه ضرب العجل تمدید کړ او وی ویل چې افغان ولسمشر باید په څو اونیو کې دا تړون لاسلیک کړي. خو حامد کرزی امریکایان حیران کړل چې د دې تړون له لاسلیکې دوی ډډه وکړه او بیا د امریکایانو له لومړي خبرداري نږدې یو کال وروسته تیره دوشنبه نوی ولسمشر اشرف غنی احمدزی دا تړون وکړ. د امریکا د پارلمان رئیس جان بوهینر د دې تړون په اړه وویل باید ورته تړون له عراق سره شوی وای، خو دا مهمه ده چې د اوباما ادارې ورته تیروتنه په افغانستان کې ونه کړه او دا تړون یې لاسلیک کړ.
خبری مجله اوري.
نن په کابل کې د ګرځندوی نړیوال ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا ورمنځل سوه. په دې مناسبت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکو وویل د ادارې په تیر کال کې څه باندې 1 میلیون افغانۍ عاید دولت ته رسولی دی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت چارواکي وایي چې ناامني د ځمکني او هوایي ترانسپورت نشتوالی او د خصوصي سکتور نه پاملرنه هغه ستونزې دي چې اوس هم په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت د پراختیا مخه نیسي. دا خبرې د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال نبی فراهی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ګرځندوی د نړیوالې ورځې د نمانځلو په غونډه کې وکړې. د وویل لستونزو سره سره حکومت توانېدلی چې په وروستیو 14 کلونو کې یو شمېر کورنیو او بهرنیو تورستانو ته دا اسانتیاوې برابرې کړي چې د هیواد ځینې طبیعي سیمې، تاریخي ځایونه، پارکونه او د لیدو وړ یو شمېر سیمې وویني. د ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د ګرځندوی د صنعت پراختیا ته هسې تیزی شوې دي.
ما با اطمینان گفته میتنیم در صورتی که وضع امنیتی رو به بهبود باشه با
زپداد سر ویل شم چه که امنیتی وضع خشی دیر تورستان به هیواد تراشی او عواید با مور سر زیاد شی. مونگ دخپل یو ریاست للار تیر کال سبان دی 1 میلیون افغانه عایدات در لودل سربیر پرده هوټلونه جوړ شوی او د سیاحت شاوخوا 1500 شرکتونه فعال دی.
در افغانستان فعال هستن.
د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکو وویل چې د بامیان او بوتان، بند امیر، د بدخشان ولایت د پامیر ملی پارک، د غزنی تاریخی آثار او آبدات، د هرات ولایت لرغونی سیمه او د مختلفو تاریخی دورو آثار او د غور ولایت د تیرو شاهانو د وسیدو ځایونه او داسې نور هغه آثار او سیمه دي چې د تیرو 14 کلونو په موده کې تورستان او د تاریخ سیړونکو لیدلې دي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې مسؤلینو وویل دوی هڅې کوي چې خپلې طبیعي سیمې د وحشي حیواناتو او مرغانو د اوسېدو ځایونه په نښه او د رغولو چارې پیل شي.
د ناروې پخوانی صدر اعظم نن د ناټو د 13 سرمنشي په توګه نوې دنده پیل کړه. 55 کلن یان ستولتنبرګ د اندرس فوګ راسموسن ځای ونیو. د دې موضوع تفصیل د اسمت سروان په راپورټ کې.
د ډنمارک له پخوانی صدر اعظم د ناروې پخوانی صدر اعظم ته د ناتو د مشري مسؤلیت په داسې وخت کې سپارل کیږي چې دا تړون په افغانستان کې د خپل تازه ماموریت لپاره تیاری نیسي. په عین حال کې د اوکراین پر سر له روسي سره د ناتو تړون اړیکې تر بل هر وخت خراب دي. ینس ستولتنبرګ 8 کاله د ناروې صدر اعظم وو. د ناروې د کارګر ګوند مشي هم کوله. کله چې ستولتنبرګ د ناروې صدر اعظم وو، هیواد یې د ناټو په چوکاټ کې افغانستان ته پوځیان ولېږل. ناروې په 1949 میلادي کال د ناټو د تاسیس له وخته د دغه تړون غړیتوب لري. د ناټو 14 سرمشي په یو سخت وخت کې خپل ماموریت پیلوي. اندرس فوګ راسموسن چې 15 کلنه دوره یې بشپړه شوې وایي چې اوس د نړۍ وضعیت له تیرو 15 کلونو سره توپیر لري. راسموسن د بریتانیا له انډیپندنت ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي اوس له دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته تر بل هر وخت ستونزې زیاتې دي. د ظاهرا په اوکراین کې د روسیې پوځي مداخلې ته اشاره لرله چې د خپل ماموریت په دوره کې د شورې مایوسۍ سبب ګڼي. راسموسن همداراز د سه شنبې په ورځ د ناټو سرتیرو ته په یوه لیک کې ویلي چې ناټو به تر ټولو د غښتلي پوځي تړون په توګه پاتې شي. د سیاته کړې دا ډډې چې د نړیوالې ټولنې د غړیو لازمه همکاري به د نن ورځې او سبا پر ستونزو د لاسبری کېدو لپاره د ناټو د وړتیاو ضامنه وي. ټاکل شوی و چې د ناټو د سرمنشي په توګه د اندرس فوګ راسموسن ماموریت د 6 کال د جولای په 1 دېرشمه پای ته ورسیږي، خو د دې لپاره د ماموریت 2 میاشتې اوښکړی شو چې د بریتانیا په ویلز ایالت کې د ناټو په سرمنشي کې ګډون وکړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
و موریدل چې د ناروې پخوانی صدر اعظم نن د ناتو د 13 سرمنشي په توګه نوې دنده پیل کړه. 55 کلن یان سټولتنبرګ د انډرس فوګ راسموسن پر ځای د ناتو سرمنشي وټاکل سو. د ازادي راډیو پښتو مازیګرنی خبری مجله هم دومره و. د راتلونکي خبرونې لپاره زرغونه منګل په سټوډیو کې ده او تاسو ته خبرونه وړاندې کوي. زرغونه منګل شرغلی
مننه لطاسونه. شنونده های گرامی سلام و شامتان خوش. با امیدی که روز خوبی را گذشتانده باشین تا پایین مجله خبری با شماستم. در جریان نیم ساعت مشنوین که رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان امروز با دو معاونش رسما به کار آغاز کرد. ایره هم مشنوین که بر اساس گزارش ها نیروهای اثر